آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واغی.
پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. یو مستقل اداره وایي چې په افغانستان کې 2 میلیون جریب ځمکه غصب شوې ده او د سوریې د هومس په ښار کې په چاودنو کې څه کم 50 کسان وژل شوي دي.
نن د یکشنبه ورځ د 2014 کال د فبروري د میاشتې 28 ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو غږ پروګرام لرو. متي ولابت تاسو سره مجلس کوي. اوس زه زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. د سولې د عالی شورا یو چارواکي د نوم د ناخصلو په شرط د امریکا ژغ آشنا راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. هغه ویل چې دغه شورا لپاره شپږ مرستیالان هم ټاکل شوی دی چې کریم خلیلی، حاجی دین محمد او حبیبه سرابی پکې شامل دي. تر اوسه په دې اړه رسمي فرمان نه دی صادر شوی. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په خپل ټویټر دا خبره تایید کړې ده. په نړیوالو چارو کې د سولې د عالی شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار امریکا ژغ ته وویل چې د دغې شورا د مشرتابه پلاوی لیست به په رسمي توګه درې ورځې وروسته اعلان شي. که څه هم ښاغلی قاسم یار د سولې د عالی شورا د مشر په توګه د پیر سید احمد ګیلانی د ټاکلو خبر تایید نه کړ، خو هغه وویل چې له یوې میاشتې راهیسې د هغه د ټاکلو په اړه خبرونه اورېدل کیږي.
په افغانستان کې 2 میلیون جریب ځمکه غصب شوې ده. د افغانستان د ازادۍ د کور په نامه اداره وایي چې دغه 2 میلیون جریب ځمکه 14,000 غاصبینو غصب کړې ده. د افغانستان د ازادۍ د کور ادارې نن په کابل کې په خپل راپورټ کې چې د ځمکو د غصب د تور فصل په نامه ده خپور کړی دی. د دغه ادارې یو غړي شاه حسین مرتضوي ویلي دي چې په کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار او قندوز کې زیات ځمکه غصب شوې ده او په نورستان، دایکندي، پکتیکا، پنجشیر او غور کې نسبتا لږ ځمکه غصب شوې ده. ښاغلي مرتضوي ویلي دي چې 14,000 غاصبینو له 10 جریب ځمکې نه تر 100 جریبو پورې ځمکه غصب کړې ده. هغه د حکومت ته وغوښتل چې په دې هکړه خاصه محکمه جوړه کړي.
په تورخم کې د سرحدي پولیسو په کنډک د توغندیو ډزې شوې دي. د تورخم د سرحدي پولیسو کمیسار رحیم الله سحاک امریکا ژغ ته ویلي دي چې د دیورند د کرښې له بلې غاړې نه لنن سهار رئیسی 14 توغندۍ ورسی وی دی. هغه ویل چې توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د سرحدي پولیسو دغه چارواکي دا خبره هم کړې ده چې توغندي د پاکستاني پوځ پوسې ته د نږدې سیمې نه ورسی وی دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تورخم هغه سرحدي ښارګوټی دی چې د پېښور جلال آباد په لویه لار پروت دی او روزمره په زرګونو کسان ورنه تیریږي او راتیریږي.
په کندهار کې یو امریکایي بي پیلوټه الوتکه رالوېدلې ده. د امریکا د هوایي قواوو نطاق براین بیوچارت نن ناوخته ویلی دی چې د الوتکې د رالویدلو د علت په حق له تحقیقات پیل شوې دي، مګر د طالبانو په لاس د الوتکې د رالویدلو احتمال رد کړی دی. که څه هم 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته رسېدلی، خو امریکایي قواوې اوس هم د القاعدې او داعش د تندروانو په ضد او د طالبانو په خلاف د افغانستان د قواوو د ملاتړ په غرض په افغانستان کې د بي پیلوټه الوتکو نه کار اخلي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم نړیوال خبرونه. د سوریې د هومس په ښار کې په 2 چاودنو کې 24 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې موسې ویلي دي چې چاودنه د هومس د الزهري په سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان زیاتره ملکیان دي. بل پلو ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن ویله چې له خپل سیال سرګی لاوروف سره د اوربند یو داس موافقې ته رسیدلې دی چې په سوری کې شخړې بندولې سي، خو هغه دا هم ویل چې یو څه داس مسایل لا پاتې دي چې حل سوي نه دي. د امریکا متحده ایالات د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په امان کې دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جوده هم ورسره وو. جان کیری په امان کې خبر اعلان ته وویل چې په سوری کې د شخړو د بندولو لپاره طرحې او لارې چارې اوس بشپړ سوي دي.
په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د نیوادا په ایالت کې هیلری کلینټن خپل رقیب برنی ساندرز او په جنوبی کارولاینا کې ډونلډ ټرمپ خپلو رقیبانو ته ماتې ورکړې ده. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولی.
په جنوبی کارولاینا کې ډونلډ ټرمپ د یو داسې کمپاین وروسته بریالی شو چې په کې کاندیدانو په یو بل د دروغ ویلو تورنه ولګول. ډونلډ ټرمپ ویل تاسو ته دا وایم چې د جمهور ریاست لپاره مبارزه اسانه نه ده، دا سخته ده، ګرانه ده، بده او خطرناکه ده، خو چې وی ګټي بیا ښکلې ده او موږ به د خپل هیواد د بدل لپاره ګټلو ته دوام ورکوو. د ټرمپ نو وروسته مارکو روبیو او ټیټ کروز دوهم او دریم راغلل. د جمهور غوښتونکو کاندیدانو په جمله کې یو هم جیب بوش دی چې د جنوبی کارولاینا په ایالت کې د لږو رایو د ګټلو وروسته یې وویل د خپلې کاندیدۍ نه تیریږي. هغه وویل ځکه چې د آیوا، نیو همشایر او جنوبی کارولاینا خلک څرګند ای چې زه په رښتیا د هغوی پریکړې ته درناوی کوم، نو نن ماښام زه خپل کمپاین پای ته رسوم. او د دیموکراتانو په ډله کې هیلری کلینټن د نیواډا ایالت په ګوندي انتخاباتو کې پرستیو شیبو کې د خپل سیال برنی ساندرز نه لږ مخکې شوه او په لږ توپیر یې بریا ترلاسه کړه. میرمن کلینټن
وویل: آی وانټ ټو کنګراتولیټ سینټر ساندرز ان ا هارد فوټ ریس هیر.
زه د ټکساس په لور روانه یم، بل د کلورادو په لور روان دي او مبارزه مو پر مخ روانه ده. هغه راتلونکي چې مونږ غواړو لمنګ سره ده. تاسو ټول نه مننه، خدای مو ملش.
د نړیواله او جنوبی کورنا الاتون وروسته به په یو شمیر نوو ایالتونو کې انتخابات د مارچ په اوله نیټه وشي. د مارچ اوله چې د سوپر ټیوزډے په نامه یادیږي، په دې مهمه ده چې په 14 ایالتونو کې به په یو وار مقدماتي انتخابات کیږي. متي الله عبد، امریکا غک آشنا راډیو.
خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د میشیګن په ایالت کې په ډزو کې 9 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د میشیګن د ایالت د کالامازو په شارګوټ کې وسلوال د اپارټمنونو په ودانۍ د موټرو د خرڅولو په شرکت او په رستوران کې په خلکو ډزې کړې دي او 9 کسان یې وژل دي. چارواکو زیاته کړې ده چې په وژل شوو کسانو کې یو 14 کلنه انجلۍ هم شامل ده. د ډزو وروسته د کالامازو په شارګوټ کې د مشکوک وسلوال د نیولو لپاره تلاشي پیل شوه او چارواکو نن سهار وختي یو کس د ډزو په تور ونیو. مشکوک کس 53 کلن دی. د کالامازو شارګوټي 15,000 نفوس لري چې د میشیګن د مرکز دیترویت نه 250 کیلومتره لري لویدیځ په لوته پروت دی.
په فیجی کې زورور طوفان راغلی دی، 15 کسې وژلې دي. طوفان پرون د آسیا د سمندر دغه هیواد سخت ځپلی دی. چارواکي وایي چې سیمې ته یې د ژغورنې، پاکولو او د رسیدلي طوفان د تخمین لپاره ټیمونه استولي دي. د سیمې نه رسیدلی لومړنی رپورټونه وایي چې په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي، د برق لینونه قطع شوي دي او لارو کوڅو ته سیلابونه راغلي دي. د فیجی حکومت په تګ راتک بندیز لګولې، د یوې میاشتې لپاره یې اضطراري حالت اعلان کړی دی. په لسګونو خلک هغه کمپونو ته تللي دي چې د حکومت لخوا د فیجی په بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي.
د پناه غوښتونکو د یوې کورنۍ د وړې لور لخوا مبارزې د اسټرالیا د مهاجرت وزیر دې تاړ کړ چې دغه کورنۍ پرېږدي چې په اسټرالیا کې واوسیږي او بیرته د مهاجرو لیرې کم ته وانستوله. دا کورنۍ البته د دې خبر تفصیل به د نوشابه آشنا نه واورو.
دغه یو کلنه جلی آشا نومیږي. تیره میاشت په جنوبي بحر الکاهل کې د نورا د کم نه په بریسبان کې د لیری کلینټو په نوم د ماشومانو روغتون ته یوړل شوه. د آشا بدن سوزیدلی و او د علاج نه وروسته د روغتون مقاماتو وویل چې تر هغې چې ډاډه نه شي چې هغه یو مسون ځي ته وړل کیږي د شفاخانې نه رخصتی. د ماشوم آشا د غمځپلي حالت خبرونه ټولنیزه مطبوعاتي مبارزه وپاروله چې دغه کورنۍ بیرته د نورا ټاپو ته ونه لیږل شي. سلګونه مظاهرچیانو د روغتون مخکې په لاره کې خنډونه واچول چې دا ماشوم په زور د روغتون نه ونه باسي. د مهاجرت وزیر نن خبرداري ورکړ هر وخت چې دا کورنۍ به بیرته د ناورو ټاپو ته لیږي. وایي دا مهم پیغام دی چې د ناورو په کم کې بندي کسان په دې پوښي چې د حکومت پالیسی نه ده بدله شوې ادامه لري. پناه غوښتونکي چې هڅه کوي په کشوي کې اسټرالیا ته ځان ورسوي، په پاپو ګینی او د ناورو په کمپونه کې بندیانېږي. حتی که د مهاجرت په شرایطو بیخي برابر هم وي نه یې پرېږدي چې په استرالیا کې میشت شي. کانبیرا وایي ځکه یې دا پالیسي غوره کړې ده چې مهاجر په خطرناکو بحري سفرونو کې مړه نه شي. خو د بشري حقونو مبارزین دغه پالیسي غندي او وایي چې په کم کې د مهاجرو په حقوقو تیری کیږي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا راډیو، واشنگتن.
او دم وروستی خبر د مقدونیا، حکومت وایي چې د افغانان پر مخ د یونان سره خپل جنوبي سرحد تړلی دی او اوس یوازې عراقي او سوریایي مهاجرین